ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یو لسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه مو راوړي دي او تر پای کرا تر عمل فری د هر څه خبر شي خو اول خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی و دریا دم شاباس شریف ته په یو لیک کې ویلي دي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی ټاکنو لپاره متعلقه ادارو ته هدایات جاری کړي. په خیبر پختونخوا کې په تیر یو شواروس کې د بارانونو په تازه لړۍ کې سلور کسان وژل شوي او ولس نور جوړل دي. او د امریکا ولسمشر ویلي چې امریکا له ایران سره د جګړې په لټه کې نه ده خو په شام کې بعد امریکایانو ساتنه کوي. مشال خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی و دریا دم شاباس شریف ته په یو لیک کې ویلي دي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی او ټاکنو لپاره متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي. پرون په لیګل شوی دی لیک کې راغلي باید د انتخاباتي کمیشن سره مرستې وشي چې دغه شان د سپریم کورټ پریکړې څخه سرغړونه ونه شي. په لیک کې دا هم ویل شوی چې سپریم کورټ انتخاباتي کمیشن ته امر کړی چې په دواړو صوبو کې د ټاکنې په نوي ورځو کې دننه وشي. ولسمشر دا لیک په داسې حال کې و دریا دم تاسو ولې چې پاکستان انتخاباتي کمیشن د پنګو د نشټوالي او امنیتي حالاتو له وجې د پنجاب صوبایي اسمبلی انتخابات د اکتوبر 8 مینیټې پورې ځنډولې دي. خو د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله پرون په ټویټر باندې لیکلي چې ولسمشر له خپل آئینی اختیاراتو سرغړونه کوي او باید د یو سیاسي ګوند د استازیتوب څخه ډډه وکړي. په پاکستان کې د مدني ټولنې فعالانو یوې ډلې د حکومت او تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د سیاسي جوړجاړۍ لپاره هڅې پیل کړې دي. دا خبره د فعالانو ډلې یو غړي او د وکیلانو د تنظیم پاکستان بار کونسل مرستیال مشر حسن رضا پاشا پرون مشال لیډیو ته کړې. په دې سل کسیزه ډله کې د ځینو سیاستوالانو ترڅنګ وکیلان او خبریالان هم شامل دي. په دې لړ کې د فعالانو ډلې پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د مارچ 14 ملاقات کړې او حسن رضا پاشا ایډوکیټ مشال لیډیو ته ویلي چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ د سیاسي جوړجاړۍ مقصد په هیواد کې غیر یقیني سیاسي صورتحال ختمول دي. دا په داسې حال کې دا تحریک انصاف په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی انتخابات غوښتنې ترڅنګ د عامو ټولو ټاکنو غوښتنه کوي. خو په وفاق کې ائتلافي حکومت وایي عام انتخابات به په ټاکل شوي نیټه کېږي. په خیبر پختونخوا کې په تیر یو شواروس کې د بارانونو په تازه لړۍ کې سلور کسان وژل شوي او ولس نور جوړل دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم د ادارې ویان تیمور خان نن د مارچ په 15 مشال لري تو ویل چې په دغو کې زیاتره مرګ جوړله د کورونو راپریوتو لامله رامنځته شوې ده.
تر اوسه پورې چې موږ سره انفارمیشن د دایي مطابق سلور کسان پکې په حق رسیدلي د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د بارانونو د لاسه همدغه رنګي 19 کسان پکې جوړل شوي دي او چې کوم ځای کې حادثات شوي دي نو د ریلیف کمپنسیشن اکټ 2019 مطابق دا غي ته کمپنسیشن هم ورکړي شي.
نوموړي زیاته کړه چې له دې بارانونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 5 کورونو ته په جزوي او یو کور په مکمله توګه ویجاړ شوی. د یادې ادارې په وینا د صوبې ټولو ضلعي کمشنرانو ته د هر ډول ناوړه حالاتو لپاره د چمتو اوسېدو حکم ورکړل شوی دی. بلخوا د پاکستان د موسمیاتو وفاقي اداره وایي چې نن د مارچ د 15 تر شپې ناوخته پورې به د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د باران لړۍ روانه وي. البته د اتوار او ګل په ورځ به د باران دا لړۍ ودرېږي. د خیبر دلی چارواکی وایي چې پاک افغان دوستی بس سرویس پیلولو لپاره تیاریان روان دي. په دې لړ کې په تورخم کې د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو کار زر بشپړ شي. دا خبره د خیبر مرستیال کمشنر ارشد مومند پرون په یو بیان کې کړې. بیان دی اتوي چې بس سرویس به معیاري وي او جدید بسونو په لومړی د پیښور او جلال آباد ترمنځ او بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ تګ راتګ کوي او په امیګریشن کې به هم ورته ډیره اساني پیدا کولی شي. په پیښور کې د پاک افغان بس سرویس یوې شخصي کمپنۍ مالک نثار خان مشال لري ته وویل چې دې سرویس سره به ناروغانو سپینګیرو میرمنو او ماشومانو تګ راتګ کې اساني ومومي. د امریکا ولسمشر ویلي چې امریکا له ایران سره د جګړې په لټه کې نه ده، خو په شام کې به د امریکایانو ساتنه کوي. بایدن وروسته له هغې چې په شام کې د ایران د پاسداران انقلاب ځواک سره د تړلو ډلو په ځایونو د غچ اخیستونکي هوایي برید امر ورکړ، ویل چې امریکا چمتو ده چې د خپلو خلکو د ساتنې لپاره په کلکه اقدام وکړي. بایدن چې نن د کاناډا اوتاوا ښار ته د سفر پر مهال له خبریالانو سره خبرې کولې، د هوایي برید امر وروسته له هغې ورکړ چې د مارچ په 23مه د شام په شمال ختیځ کې له ایران سره تړلې ډلې په یو برید کې یو امریکایي قراردادي ووژل شو او شپږ نور امریکایان ټپیان شول. وروستۍ خبر د لوبو په اړه باندې، پرون افغانستان په لومړي وار پاکستان ته په شل اوریزه کرکټ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د متحده عرب اماراتو په شارجه کې پرون د دریو شل اوریزه سیالو په لومړۍ لوبه کې پاکستان ټاس وګټلو او لومړی بیټنګ وکړ. پاکستان په ټاکل شوي شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 92 منډې جوړې کړې وې. په ځواب کې افغانستان دا هدف په 12 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبري غړی ده او د خبري غړی تر پای کرا سره پاتې شوی، نو ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف څخه خط لیکلی چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د ټاکنو لپاره د متعلقه ادارو ته هدایات ورکړي. خو یو سیړونکی عبدالله مومند وایي چې الیکشن کمیشن ولې انتخابات نه کوي.
الیکشن کمیشن دی ته تیار نه دي انتخابات وشي، ځکه چې سکیورټی پولیس سره ته عالم دي. بل هغه موقف دا دي چې الیکشن کمیشن دی ته یو شفاف انتخابات کول غواړي.
د دوو ګوندی هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ د بسونو په ذریعہ د تګ را تګ لړۍ پیلېږي. دا د بسونو دا لړۍ به نږدې کې پیل شي، خو یو مسافر وایي
زمونږ ته به تګ را تګ کې مشکلات ډېر وو، ځکه زمونږ تګ را تګ ډېر کېږي. نو تګ را تګ ډېر لویه ستونزه وه، او دغه بس سرویس چې دا یو ډېر ښه سهولت دی.
د افغانستان نه وتلو افغانانو ته ویل شوي چې خپل هیواد ته راستانه شي، خپل هیواد آباد کړي، په خپل هیواد کې به درسره مرستې کېږي. خو په ننګرهار کې یو کډوال وایي یو شمیر نور اقتصادی، سیاسی او امنیتی موضوعات ما دی مبنی راپورونه په دې خبرونه کې را سره دي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه زموږ اوس خبرونه دياتې شوې دي، او دا خبرونه اوس سور لسو غنټو ته دياتې شوې دي. پیلې د سهار د 9 بجو نه کیږي. د دې تر څنګ موږ سره کتا سو په ویب پاڼه یا د موږ په ټولنیزو پاڼو موږ سره ملګري شي، نو هم به تاسو د سیمې نړۍ د حالاتونو خبر شي. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو په امر راګرځوم. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته د مارچ په 23مه په یو لیک کې لیکلي چې نوموړی د اړوند چارواکو په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی انتخاباتو لپاره د مرستو هدایات ورکړي. په لیک کې راغلي چې د دې مقصد د عدالت پریکړې څخه د سرغړونې مخنیوی کول دي. خو د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله په ولسمشر نیوکې کړي او ویلي دي چې ولسمشر دې د آئین په دایره کې پاتې شي. نور تفصیل د ګوهر مسید په راپور کې.
صدر ډاکټر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته د مارچ پس لرویشتمه خط لیکلی چې اړونده چارواکو ته هدایت ورکړي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د عامو انتخاباتو لپاره د الیکشن کمیشن مرسته وکړي چې د عدالت د توهین مخه ونیول شي. ولسمشر په خپل خط کې لیکلی چې ټاکنې باید په لس کم سل ورځو کې ترسره شي، او سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته امر کړی چې ولسمشر په لس کم سل ورځو کې دننه د ټاکنو د ترسره کېدو نیټه وړاندې کړي. دا خط په داسې حال کې د ولسمشر لخوا وزیر اعظم ته لیکل شوی دی چې دوی ورځې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن په پنجاب کې د اپریل په 23مه کېدونکي انتخابات الیکشن کمیشن د اکتوبر 8مه ته ځنډول. خو د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د مارچ پس لرویشتمه په ولسمشر عارف الوی باندې سختې نیوکې کړې او ویلې دي چې ډاکټر عارف الوی دا خپل ځان وپیژني او د آئین تر خوا لاندې دا پاتې شي، نه کې چې د عمران خان د ګوټکي کردار ادا کوي. خبریال عبدالله مومند مشال ریڈیو سرا په دې اړه خبرو کې وویل چې حکومت دا سوچ لري چې موجوده د سپریم کورٹ چیف جسټس او د پاکستان ولسمشر د پاکستان تحریک انصاف په لوري دي، نو دا راتلونکي کال سپتمبر میاشتې پورې به دوی ریټایرډ شي، بیا به شفاف طریقې سره انتخابات وکړي. عبدالله مومند زیاته کړه
الیکشن کمیشن دی ته تیار نه دي چې انتخابات وشي ځکه چې سکیورټي په صورت حال هم دي، بل هغوی موقف دا دی چې الیکشن کمیشن دی ځل یو شفاف انتخابات کول غواړي او په هغه کې صوبایي او قومي سیمنی انتخابات دي هغه په یو ورځ باندې کېدل دي. دا ټول سیناریو دا ټول سیزونه په سپریم کورټ دی، حکومت دی ته تیار نه دي چې عمر عطا بندیان لاندې او د صدر مملکت په موجودګۍ کې چې انتخابات وشي.
چې کله دا خبره مشال ریډیو د خبریال ضیاء الرحمن سره وپوښتل چې آیا حکومت څه هره کې دي شي چې دوی انتخابات ځنډوي، نو دوی وویل چې په دې خبرې کې شک نشته چې حکومت په انتخاباتو کې د عمران خان نه په دې خبرې هیریږي چې عمران خان به الیکشن وګټي، او دا خبره هم حکومت هر ځل کوي چې امنیتي حالات روغ نه دي او موږ په ملک کې د وسلوالو بریدونه هم وینو.
او دا سوچ کوي چې اوس چې الیکشن کوو کنه نو عمران خان سره ډېر پاپولر ووټ دی او هغه د الیکشن وګټي پنجاب اور خیر پښتونخوا. نو زما دا رایه ده چې کدي شي دوی د الیکشن ډېر پر ډیلې کوي چې څومره وخت تیریږي به نو کدي شي عمران خان هغه شی هغه شانتي پاتې نه شي، پاپولرټي ویو کم شي. خو دا جواز پېښ کوي چې پنجاب کې اور خیر پښتونخوا کې حالات خراب دي، طریق طالبان پاکستان هم عملی ذاتي کړل دي او موږ دا ګورو چې په 2008 کې او په 2010 کې حالات ډېر زیات خراب وو، هغه دنه الیکشن شو وي.
سړونکو وایي چې په پاکستان کې موجوده سیاسي او معاشي بحرانونه هم په دې وجه را مخکې شوي چې سیاسي ګوندونه د خپلو خپلو مفاداتو لپاره د حالاتو او آئین استعمال په کار راولي چې نقصان یې عام اولس ته رسي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې سیاسي موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د پاکستان الیکشن کمیشنر ته د یو خط د لارې ویلې دي چې دې صبح کې دې هم ټاکنې د پنجاب په شان په اکتوبر کې وکړې شي، ځکه چې خیبر پختونخوا کې روزانه د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی روان دی. بلخوا صدر عارف الوی وزیر اعظم ته او د خیبر پختونخوا پخوانی اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د گورنر غوښتلي چې دا یې نو سپریم کورټ فیصله عملي کړي، ګنې دا یې شپږمې مادې ته یعنې د غدارې مقدمې ته تیار اوسي. په دې اړه تفصیل د شبیر جان پراپور.
دا مارچ په سل رښتما لیکل شوی دغه خط چې نقل یا کاپی مشال یړو سره شته دی، پاکي گورنر خیبر پختونخوا غلام علي د پاکستان الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا ته ویلي چې خیبر پختونخوا کې د امنومن وضع اورس تربل خرابيږي، چې پکې امنیتی حلکاران پنهغه کیږي، نو باید پنجاب پشن د خیبر پختونخوا کې هم صوبایي ټاکنې په اتم اکتوبر اعلان کړي شي. خو دغه خط لیکل ورستو پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي او د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر مشتاق احمد غنی خپل یو ویډیو پیغام کې په گورنر سخت ټکونه کړدی او ورته ویل دي چې نوې ورځو کې د نن د انتخاباتو نه ورستون شي، کني عدالت د سپکاوی جرم او بیا د آئند آرټیکل شپک جرم او سزا ته هم ځان تیار کا چې د غداري دفاع ده. خو بیا په خبر کې شنون کې او خبريال محمود جان بابر وای چې د الیکشن کول دی او کنه دا پریکړه پاکستان کې سیاسي جماعتونه نه بلکې د دې پښا ولړ د پاکستان هغه قوتونه کوي چې د ملک نظام یې پلاس کې دي، او دا نه گورنر پریکړه ده او نه د وس خبره.
د پی ڈی ایم حکومت چې کوم دی نو هغه بس فیصله کړې ده، او دا فیصله هغه یوازې نه ده کړې، د پاکستان هغه قوتونه کوم چې الیکشن کوي او کوم چې د الیکشنو اجازتونه ورکوي او بیا په الیکشنو کې هغه لاس امداد هم کوي پوره ځکه نه یوازې ځي، نو هغه ټول شریک نه ستي. نو دا فیصله کړې ده چې دا الیکشن چې کوم دی دا به چېرته اکتوبر خوشا کیږي، او د اکتوبر د اعلان ته هم اوس خلک چې کوم دی نو دا دې په دې نظر ګوري چې رکېدې شي اکتوبر کې هم اونشي. او بل طرف ته آرټیکل 6 خبره ده، نو آرټیکل 6 په هم په پاکستان کې اله لګي چې په ماضي کې چې تاسو تاریخ وګوري څه خلک داسې چې هغوی سره ټول ریاست او ټول ادارې هغوی سره ولاړې نو آرټیکل 6 لګي.
بل خو د پاکستان الیکشن کمیشن تیر د چهارشنبه په ورځ خپل یو پریکړه کې ویلي چې دوی د مارچ په لسمه د استخباراتي او امنیتي چارواکو سره لیدل کړي چې دوی ته په ډاګه شوی چې حالات د دې جوګه نه دي چې دا وخت دوه صوبو کې ټاکنې وکړي شي. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي خپل خط کې الیکشن کمیشنر ته ویلي دي چې پنځلسم مارچ جنوبی وزیرستان کې، بیا په 19 مارچ خیبر ضلع کې د ترهګرې پیښې شوې دي، بیا په 20 مارچ ډیر اسماعیل خان کې هم د عملیاتو په وخت امنیتي حلکاران مجلې شوې دي، او بیا په 21 مارچ هم یو پوځي بریګیډیر د وسلوالو برید کې وجلې شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په سیاسي موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د مدني ټولنې سلو غړو د حکومت او د عمران خان ترمنځ د سیاسي جوړجاړۍ لپاره د منځګړتوب یوه ډله جوړه کړې ده. دغه ډلې په روانه اونۍ کې له عمران خان سره لیدلی وو. د یادې ډلې یو غړی او د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر حسن رضا پاشا مشالیرو ته وویل چې د آئین پاسداري وشي او په هیواد کې سیاسي تاوتریخوالی ختم شي، دا د دوی مرام دی. په دې اړه باندې نور تفصیل شانواز ترکزین اور.
د پاکستان د مدني ټولنې لخوا د حکومت او عمران خان ترمنځ د سیاسي کړکیچ هوارولو لپاره کوششونه شروع شوي. دغه کوششونه کې د ځینو سیاستدانانو نه علاوه د بار کونسل پاکستان مشران او صحافیان هم شامل دي چې شمیره یې سل ده. دغه کوششونه چې د مارچ په 13 شروع شو، په 22 مې د پخواني وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدلی وو. یو غړي او د پاکستان بار کونسل مرستیال چیرمن حسن رضا پاشا ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل د دوی د میډیټر یا سالسان یا د منځګړو ډول جوړولو مقصد هم دا چې د آئین پاکستان خلاف ورزي ونه شي او راتلونکي انتخابات دي د ټولو سیاسي ډلو په خوښه وشي او بلدا چې په ملک کې اقتصادي بحران هم ختم شي.
اس وقت صورتحال آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں.
دا وقت حالات تاسو ګورئ چې یو بل ته بدره دی ویل کیږي، برداشت ختم شوی دی. تر دې چې عدالتونو په فیصله هم د عدم اعتماد څرګندونه کیږي، حکومت که کوم ګام پورته کوي نو په هغه هم اعتماد نه کیږي. د پاکستان آئینی اداره انتخاباتي کمیشن کسه فیصله کوي نو په هغه حواله هم خبرې کیږي. نو موږ دا غواړو چې ټول سیاسي ډلې کینو تر ټولو اول وړاندیز موږ پاکستان بار کونسل کړی دی چې موږ به د درېمګړي کردار ولوبو. زموږ شناخت غیر سیاسي پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر لیکلی هم د پاکستان د ترقی مفادات او د جمهوریت لپاره هر قربانی ته تیار دی. دې لړکې د هر چا سره خبرو کولو ته هم تیار دی. د عمران خان دغه بیان ته شنون کو هم داسې قتل چې ګینه ممکن نه ده سیاسي اړې غړې کم شي او ملکی سیاسي جوړجاړې راشي. هم په دغه ورځ وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویلو د ملکی ترقی او معاشی بحران د ختمولو لپاره باید سیاسي ډلې خپل منځي اختلافات شاته کړي او یو موټی شي چې ملک د دې بحرانونو نه وباسي. حسن رضا پاشا مشال ریډیو ته وویل هر څوک انتخاباتي کمیشن د پنجاب انتخابات د 1 اپریل نه 8 اکتوبر ته وځنډول او د تحریک انصاف په ډېر خفګان او اعتراض هم دی. خو بیا هم دوی خوشبینه دي که ټولو سیاسي ډلو خبره واورېده نو سیاسي اړې غړې به ورسره ختم شي. نمشال ریډیو په دې پوښتنه چې په تیر وختونو کې په حکومتونو جوړولو، ړنګولو، بدلونونو راوستو، سیاسي اړیګړی پیدا کولو یا ختمولو کې سیاستدانانو داوی کړی دی دغه کارونه اسټابلیشمنت کوي، نو آیا د منځګړو ډله به مقتدر قوتونو سره خبره هم کوي او که څنګه چې ګینه دغه د جوړجاړي خبره کامیاب هم شي؟ حسن رضا پاشا یې دا ځواب ورکړو. ګوره، د اسټابلیشمنت سره به مو څه خبره وکړو؟ مو خو به د سیاسي ډلو سره خبرې کوو، ځکه چې هغوی دي چې بدنامي کې هم او هم دغه دي چې دا ملک به سنبالوي. هم اسټابلیشمنت خو به خپل کردار ولوبوي او زیبا موږ دا ګڼو چې دې سره به بیلون کې هم سیاستدانان وي او که ګټه کوي هم به سیاستدانان ګټه کوي. نو ولې نه چې موږ د یو مثبت سوچ سره وړاندې لاړ شو او ټول سیاستدانان کینو او د ټولو د یو رای جوړولو کوشش وکړو
اوس په ایک کنسنسس بنانے کی کوشش کریں.
دا انتخاباتو د پاره د سوریم کوډ لخوا د مارچ په اولنۍ فیصله کې ویل شو پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخابات د 3 میاشتو په آئینی موده کې وکړې شي، خو کمیشن 2 ورځې وړاندې دغه انتخابات اکتوبر ته وځنډول. نو که کله د منځګړو منځګړیتوب کامیاب شي، آیا سوپریم کورټ به د خپلې فیصلې نه په شا شي؟ مشاهد راډیو هم دغه پوښتنه د کراچی پونتون د پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه وکړه.
سیاسی جماعتیں جب بھی انتخاب میں متفق ہوئی ہیں،
سیاسی ڈل چکل هم په انتخاباتو متفق شوی، په تیر تاریخ کې عدالتونو هغه فیصله تایید کړې دي. دا سه په 2008 کې هم شوی که دوی انتخاباتو تزي، نو عدالت باید دا خبره نظر انداز کړي. مسله هغه ته پیدا کیږي چې انتخابات نه کیږي. زما خیال دا د عدالتونو مسله نه ده، خبره ده چې سیاسي ډلې اتفاق وکړي او څه تګلار خو مخې ته راوړي
او کوئی لایبل تو سامنے لای.
دغه منځګړی چې د مارچ په 21 د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره ملاو شوی هم وو. نو د حسن رضا پاشا په خبره عمران خان ورسره د سالیسی یا د جرګې په کردار سلا شوی وو. پاشا زیاته کړه د اتوار پورس د دوی یو پلاوی په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ یا MQM سره هم ویني، ولی د وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف سره هم ډیر زر وخت وټاکي چې ورسره کینی او د جوړجاړي خبره مخ په وړاندې بوزي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو ته وګیې او زیرې درکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د بسونو لړۍ پیلېږي. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 23مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاک افغان دوستۍ بس سرویس شروع کولو لپاره تیاریانې په اخیری مرحله کې دي او په تورخم کې ورته د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو هم کار روان دی. په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو او وګړو د دې بس سرویس بحالۍ هرکلی کړی او دوی وایي دې سره به ورته په تګ راتګ کې ډېر اسانی پیدا شي. تفصیل د فرحت شنواری پر راپور کې
د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشد مومند له دفتره د مارچ په څلرشتمه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاک افغان دوستۍ بس سرویس شروع کولو لپاره تیاریانی روان دي او په تورخم کې ورته د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو کار روان دی. دغه خبر پاڼه لیکي چې د بس سرویس لاندې به په جدید او معیاري بسونو کې لومړی د پېښور او جلال آباد ترمنځ او بیا اسلام آباد د کابل ترمنځ سوارلی زیرازی او په امیګریشن کې به هم ورته ډیر اسانی پیدا کړل شي. افغان زده کوونکی متیو رحمان چې په کراچۍ کې میډیکل یا د طب زده کړې کوي مشال ریډیو ته وایي چې د بس سرویس سره به افغان زده کوونکو ته ډیر اسانی پیدا شي.
کم چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د سکالرشپ یو پروګرام د علامه اقبال سکالرشپ شپږ زر سټوډنټان په پاکستانی مختلف ادارو کې زده کړې کوي او شل زره تقریبا د سدي چې غوي په خپل شخصي فیسونو باندې زده کړې کوي. زموږ ته تګ راتګ کې مشکلات ډیرو ځکه زموږ تګ راتګ ډیر کیږي نو تګ راتګ ډیر لوی ستونزه وا او دغه بس سرویس چې دا یو ډیر ښه سهولت دی. خوشاله یو ورته امید هم دا ده چې د سټوډنټانو پکې خاص خیال وساتل سي د غوي پاملرنه وسي او اوس په انشاءالله دغه ستونزې چې دي تر څنګه ډیر اسانه سي.
په پیښور کې د پاک افغان دوستۍ بس سرویس یوې شخصي کمپنۍ مالک نثار خان وایي چې د بس سرویس سره به افغان ناروغانو او سوداګرو ته هم ډیر سہولت پیدا شي.
بیمارانو ته، بوډاګانو ته، دا به غریب عوام ته ډیر زیات سہولتي، بالخصوص زمنګ د دوو ملکونو په مینس کې به د تجارت او د دوستۍ یو نشان وي. نو د دې کرایه والا سره مې تاسو ته ویل چې زیات نه زیات 900,000 روپۍ په کار دي پاکستانی خلک جری بسونه په کار دي، دا دوستی قائمول په کار دي. امید می دی الله پاک دا سیدا په دغه سیستم ډیر خو چلیږي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه بس سرویس په 2014 کې هغه محل تړل شوی وو چې کله په تورخم د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ نخته شوی و. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی د پیښور او تورخم ترمنځ د بس سرویس لپاره سکیورټی پلان تیار کړی او په دې لړ کې پولیسو، سپیشل برانچ او د ترانسپورت بای محکمه سره په بیا بیا غونډې کړې دي. فرحات شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د سویلي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د پوز یو لوړ پوړي چارواکي د وجنې پلټنې وکړي. د پاکستان پوز د مارچ په 28مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې بریګیډیر مصطفی برکی د جنوبي وزیرستان په انګورډه کې تر برید لاندې راغلی او هملته ووژل شو. په دې اړه تفصیل نور اشتیاق مسید وړاندې کوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د سویلی وزیرستان کني ګرم سیمه سره تعلق لارین کوي. د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وژلو پلټنې نتیجې نه دا قوم خبر کی. په دې برعکس د سویلی وزیرستان کني ګرم سیمه یو مشر عارف برکی ویایي
دا یو داسې پښتون افسر وو چې د ملک سره سره د خپل خطه د هر چا خیال ساتلی دی. نو په دا باندې ازربازی هي، ګرامن هي، خپا هي. او داسې افسر سره د بریګیډیر لیول سړی چې کوم وي هغه داسې د هیټ کول یا داسې شوټ کول شهیدول ډېر سوالي سره مخامخ کیږي چې اخره څه وجدو. نو دا سوالي نه د هر چا په ذهن شې دي، هر سړی به دا تیارک شوی چې اخره ویلې.
د سویلی وزیرستان د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ویایي چې د بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وژل کېدلې پېښې په باره کې د وزیرستان د خلکو په زړینه کې شک موجود دی.
دغه سړی په واجه سره د میجر ډېر زیات امیدونه وی هان چې کېدای شي د د په واجه سره د میجر حیتا د امن سبب وګرځي ځکه چې د رایا د د مشوره چې مسره کې مانس کړای و د خپل هیتې د حفاظت د سره ډېر سوچو او چې را بس میش خاط سره وکړه د دره کافی د ځم کوشش غاده چې د علاقه شتي د دې شایې د انا بچي دا ته می شي دا د میج داسې روپۍ کې ډېر محفوظ نه دی دا نه معنا دا شو چې بیا هیڅوک محفوظ نه دی نو د دغه د تحقیق وشي
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین چې په 22 مارچ په خپل د بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وجل کېدلې زویتا وراغلای و او د دغه پېښې پلاټنې په باراکښې مشال ریډیو ته په دا رنگ وجه غېده د پاکستان پوز عامه اړیکې دفتر ایس پی آر له طرفه په 22 مارچ جاری کړی شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې د مارچ په 22 د سویلي وزیرستان انګورډا سیمې سره نږدې د وسلاولو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کې د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژل شوی و او د دغې خفیه ادارې 9 سرتیری په دا برید کې پرهرجلی شوی وي خو تر دا وخت پورې د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی بنے د برج زیماوری ریا چا هم قبیلہ کړی نه دو اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې حکومت اعلان کړی و چې د روژې په میاشت کې بعد ګیس لوډ شیډنګ نه کیږي خو د دې باوجود ولس شکایت کوي چې د پېشمنۍ او روژې ماتې پخلی لپاره ګیس نه وي د سوی ګیس محکمې په دې لړ کې مهالویش جاري کړی و چې په روژې ماتې او پېشمنۍ کې به د ګیس لوډ شیډنګ بیخي نه کیږي خو د پېښور ځینې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د سوی ګیس محکمې دعوی ناسمې دي او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي تفصیل شبیر احمد جان نه
د پیښور آسما وای چې کور کې د پخلی ټوله ذمہواری د دوی په سر وی نو پخلی په اور کیږي او هغه نه پښمنې کوي او نه پر جماعت کی
ګیس خو نور کلم نه خو روزه شروع شوه د نو ټوله ټوله ورځ نه نو دوی زنانه په سر خو د کور ټوله ذمہواری او د ذمہواری هم په سر د چې د کور ټوله خلکو لا هغه د جماعت د لپاره تیاری اوس بهګه ګیس نو جماعت پورې سبزیان راته کټ شوی پاتې شولې بکړو د لپاره مې مساله تیار کړو هغه راته داسې پاتې شوله په وړو کې ګیس باندې وړي کوشش وکړو چې زه سو کما خو په هغه باندې ټایم هم ډیرو لګي درو جماعت ما غشانت تیار نشو نو د ډیر زیاته مسلې راته ډیر زیاته پریشانی راته ټوله ټوله ورځ انسان روزي نو وقاړي د چرو جماعت خطرې کې سره تیار شي ورو جماعت روانه هم ګډوډ شي لیټ کې ناسترو جماعت ته نم سید وو کړو نم هغه شانت هغه نه غخن واغستو
دا چر سړی محمد وصال وای چې کله لرګو او دړو پسې ګرځي او کله سلندر پسې
نن سبا لګي ټوله خلک لپاره دا ټاټه مسله کې جوړه شوې را ک پښمنی کې وی اوم ګیس بند وی او کورو جماعت کې وی اوم ګیس بند وی نن سو پښمنی په صحیح طریقه باندې وکي نورو جماعت په صحیح طریقه باندې وکي
انیلا چې په خور کې روزګار کوي او بیا په یو هاسټل کې اوسيږي وای چې په هاسټل کې خپل متبادل بندوبست هم نشي کېدی چې پرې پخلی وکړي
مون ته ډېر زیات تکلیف بیا هم سره بل لار هم نه چې موږ په غی باندې ځان ته سهري تیار کو نو کسي نو اخرو او کني نو بیا موږ داسې په نهره باندې روزنی وو ځکه چې روزه خو پرې خوده نشو نو نیول خو لازمی دی ک ټوله رس کینی نو بیا خو دی افطاری او سحری ټایم ک پکار دی چې گیسی
خیبر پختونخوا ک د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس د گیس سانګ مشر پرویز خټک مشال لیډو توای چې دا صبح د خپل ضرورت نه سیوا گیس پیدا کوي نو بیا ولی خلق پازابول کیږي
په خیبر پختونخوا کې پروډکشن چې دی نو 500 ملین ایم ایم سی ایف ڈی دی او دلته کې کنزمپشن چرې هم لکه په یخنې کې چې زیات استعمالینو د 300 نه زیات شوی نه دی خو هغه باوجود لکه تاسو وګوري دی ټیم کې هم لکه مطلب پرشر
خیبر پختونخوا کې مشر قیصر مسعود لخوا پدیړه د مارچ په 22 ټولو صوبې کې ضلع افسرانو ته د نوټس د لارې هدایت شوی چې د پښمنی په وخت کې د درو نه تر سحر او بجو پورې او ماخام رجمات لپاره د سحرو نه تر ماسخوتن اتو بجو پورې کورونو تګیس مکمل ورکړل شي، او که چاته ستونزوي نو د محکمې په ویاړیا هیلپ لاین یو نه نه باندې هم ولس دوی ته زنګ وهل شي. خو د ملک د نورو صوبو په شمول خیبر پښتونخوا کې هم دغه د پخلی په وختونو کې خلکو ته د ګیس د نشوالي او یا د کم فشار شکایتونه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو درنګ سات کې ودرته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز نه پس به تاسو یو شمېر نور راپورونه چې پکې په نړیوالو موضوعاتو هم ځینې راپورونه دي هغه به تاسو ته وړاندې کوو. خو اول د خبرونو لنډیز. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته په یو لیک کې ویلي دي چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د اسمبلی ټاکنو لپاره متعلقه ادارو ته هدایات جاری کړي. پرون په لیږل شوې دې لیک کې راغلي باید د انتخاباتي کمیشن سره مرستې وشي چې دغه شان د سپریم کورټ پریکړې څخه سرغړونه ونه شي. په پاکستان کې د مدني ټولنې فعالانو یو ډلې د حکومت او تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د سیاسي جوړجاړۍ لپاره هڅې پیل کړې دي. دا خبره د فعالانو ډلې یوې غړې او د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل مرستیال مشر حسن رضا پاشا پرون مشال ریډیو ته کړې. په خیبر پښتونخوا کې په تیر یو شواروس کې د بارانونو په تازه لړۍ کې څلور کسان وژل شوي او ولس نور ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د نظم د ادارې ویان تیمور خان نن مشال لیډو ته وویل چې په دغو کې زیاتره مرګ ژوبله د کورونو راپرېوتو له امله رامنځته شوې ده. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې په پاک افغان دوستۍ بس سرویس پیلولو لپاره تیاریاں روانې دي، او په دې لړ کې به تورخم کې د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو کار زر بشپړ شي. دا خبره د خیبر مرستیال کمشنر ارشد مومند پرون په یو بیان کې کړې. د امریکا ولسمشر ویلي چې امریکا له ایران سره د جګړې په لټه کې نه ده، خو په شام کې به د امریکایانو ساتنه کوي. بایدن وروستو له هغه چې په شام کې د ایران د پاسداران انقلاب ځواک سره د تړلو ډلو په ځایونو د غچ اخیستونکي هوایي برید امر ورکړ، وویل چې امریکا چمتو ده چې د خپلو خلکو د ساتنې لپاره په کلکه اقدام وکړي. پرون افغانستان په لومړی وار پاکستان ته په شل اوریده کرکټ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د متحده عرب اماراتو په شارجه کې پرون د درو شل اوریده سیالو په لومړی لوبه کې پاکستان ټاس وګټلو. لومړی بیټنګ وکړ پاکستان په ټاکل شوي شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو دوه نوي منډې جوړ کړې. په ځواب کې افغانستان دا هدف په ولسو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس تاسو ته یو نړیوالې موضوع د تاسو پام راګرځوم. د اوکراین په ختیځ بخمود خار کې جګړه لا هم دوام لري. که څه هم د جګړې په کرخه کې د روس د وړتیا او د کمیدو داوی شوی، خو عملاً د جګړې په ډګر کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي. لدې سره هم حاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت په اوکراین کې د روس او اوکراینی سرتیرو له خوا له محاکمې پرته د جګړې د اسیرانو د وجلو په اړه اندېښنه خبدلې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین په ختیځ بخمود خار کې پاتیرو څلیروشت ساتونو کې روسیې په لسګونه بریدونه کړي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادارې ویلي د بخمود په جبهه کې پالیمان، بخمود، اودیفتکا، مارینکا او شختارسکا کې 95 وسلوال بریدونه شوي دي. په تیرو څو اونیو کې دغه سیمه د سختو جګړو شاهده وه. له دې یوه ورځ وړاندې د اوکراین پوځ ویلي و چې د ځینو کارپوهانو د حقو ادعاو پر خلاف چې وایي پر بخمود د روسیې په څو میاشتني یرغل کې روسي ځواکونه کمزوري شوي، خو دوی د روسي ځواکونو په بریدونو کې کم بدلون نه دی احساس کړی. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ لیکلی دی پر اوکراین د روسیې په سرلنۍ برید اوج ته رسیدلی دی، او روسي قومندانان باید د جګړې مخته وړلو لپاره ډیر سرتیری د اوکراین په لوري ولیږي. د اوکراین پوځ هم خبر ورکړی چې د روسیې پر اهدافو یې هوایي بریدونه کړي دي، او یوه نظامي هلیکوپټره مې څلورویشتې راغورځولې ده. دا اعلامیه د خپلواکو سرچینو لوري نه ده تایید شوی. د اوکراین په سویل کې د خرسون سیمې دفاعي ځواکونو نن د مارچ په 24مه راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د غلطه څو راکټي بریدونه شوي دي، څو هوان مرمۍ پر استوګنو سیمو لګیدلې دي او دوه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت د اوکراینی او روسي سرتیرو لخوا د جګړې په میدان کې د جنگي اسیرانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت مشر مالتا بوګنر د اوکراین په پلازمینې کیف کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي دا دوی سازمان په دې وروستیو کې څو وژنې دواړو خواو ته ثابتې کړې دي. د هغې په خبره دا کړنې د ډېرې اندېښنې وړ دي او داسې وژنې د جګړې په ډګر کې له نیولو وروسته ترسره کیږي. د بوګنر په خبره شاوخوا 15 داسې قضیې ثبت کړې دي چې پکې اوکراینی سرتیری د روسي جنګي اسیرانو یا نورو کسانو په وژنو کې
کیل دی. اوریدونکو، د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې زر تر زره دې د نجونو سکولونه کولاو کړي. په دې اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی چې د یوې افغان نجونې په غږ پیلېږي.
مختص ز پرتلونکو خبري اله سمام خدای هدف اوس د خوب په شان راته کاری.
په غزنی کې د یو دولتي خوانځي داس د کون کې چنه غوړی د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پر اپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل لا تیر دو کلونو رئیس خپل خوانځي پسترګونه د لیدلې او په کور او کلی کې هم داس بل مرکز او څوک نشته چې دا تر درس وایي. داس د کون کې وایي هله درلو د چزدکټي وکړي او یو ورځ خبري اله شي. خو په وینا د خوانځي د تړل کې دو لامل یې د هله واضح هله پاتې شو. ازادي رادیو ته وویل
اتم سیم کې هم مکتبونه بند سو، خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلی. ډېر ناهیلی شوی یم. نه په کور کې د څوک سره شته چې ما سره په درسونو کې مرسته وکړي او نه مې هم په سیمې او کلي کې داسې کورسونه شته چې زه په هغو کې درس ووایم. پوښتنه مې دا ده چې زموږ مکتبونه هم شروع سي، ځکه که مکتبونه بند سي نو وطن به مې بیا څو پیړۍ شاته ولاړ سي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي فرشته هم وایي دا چې له دوه کلونو راهیسې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، ناهیلې ده او د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي.
دوه کاله کېږي چې زموږ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. له دې حالته نور ستړي شوي یو. د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته پرانیزي.
د زده کوونکي داسې مهال د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د سازمان تیره شپه ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حقه محرومې شوي. د دې سازمان په وینا زده کړه یو بشري حق دی او طالبان باید اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي. د دې سازمان تر غوښتنې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز متاثره کړې ده. نوموړي ژمنه کړې چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع څخه خلاص وانه خلی. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري هم د غلي هاریس د سرګندونو هرکلای کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او ټول افغانان له یوه هیلمن راتلونکي څخه محروم کړي دي. غلي اميري هم ډاډ ورکړی چې له افغان نجونو او ښځو سره د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په مبارزه کې په ګډه سخت کار کوي. د طالبانو حکومت تازه دې سرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته وویل د هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل کیږي. طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او په وروستیو کې نجونې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې. خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو نن 15مه ورځ ده، طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د امریکا مرستیالي ولسمشر په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځو او پوهنتونونو د دروازو تړلو ته جوړ اندېښنه ښکاره کړې. کاملا هیرس په ورته وخت کې وویل چې واشنگټن به د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف وایي چې تر شپږم ټولګي ورخته افغان نجونې هم په نظر درس وایي، ځکه چې برخلیک یې معلوم نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې عمله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړ شي. میرمن هارس زیاتوي چې متحد ایالتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحد ایالتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیلزاد په وینا ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیلزاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېرې لنډې راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو دقیقه نیټه تعین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلې ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډیرې ناهیلې کړې دي.
د انجونو زړونه په نمړیو ټولګیو کې ماتېږي ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
له شپږم ټولګي ورپورته د انجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د انجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو تعلیم پکې بند دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په افغانستان کې پاتې کیږو. د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالو کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق په مالی مرسته د څښاک اوبو و پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دا اوسیم خلک چې یادوي پروژې پکې پلي شوي خوشحالي څرګندوي او لاړوندو ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې د دوی نورو ستونزو په حلولو کې هم ورسره مرستې وکړي. نور تفصیل په سیمه کې زموږ د خبريال نجیب لالو خیل پر راپور.
د پکتیا ولایت په مرکز همدارنګ احمد آباد، ازیاریوب، ډنډپټان، میرزګه، لجمنګل او سمکنه یو ولسوالیو کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق لخوا د څښاک د پاک اوبو و پروژې پلي شوې. د دې برنامه مسؤلین وایي چې په یادو پروژو کې 1450 کورنیو همدارنګ د و باب خوانځیو زرګونو زده کوونکو ته د څښاک پاک اوبه برابرې شوې دي. مسؤلین زیاتوي د څښاک د پاک اوبو په دې و پروژو شاوخوا 6.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی دی. د پکتیا د ملن د علي خیل اوسیدونکي فریق الله آزادۍ راډیو ته وویل
د پاک اوبو په برخه کې درته ویل سم چې موږ داسې یو وخت چې ډېر لرې ځایونو ته په پاک اوبو په ستلو نن الحمدلله د پاک اوبو دغه سیستم او پایپ زمون کورونه تر غلې ده او په خاله دې موږ د پاک اوبو سه استفاده کول یم لکاريزونه کوله سه یال سرلسه او ساګانو نه کوله سه غو ډیر سخت ناروغي رامنځته کوله سه هټه ډیر زیان رسو.
د څښاک د پاک اوبو نشتون د پکتیا ولایت مرکز ولسوالۍ په یو شمیر خوانځیو کې همشته. د ملن خوانځي او زکونکي علي رحمان وایي
موږ کل مکتب ته تللو یا په بوتل کې وډیو بو یا په کل ډیر تیګ شو مکتب نه واته راتلو کور ته کور کې ومن داسې پاکی اوبو بنوي نو کله به ساتب چې ډېر لر لر ته شکر الحمدلله اوس کور ته ته مکتب ته زموږ کور ته راغلي دي اوبو او دا ډېر صفا اوبو دي.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د اوبو په خوا کې دوی نوري هم ډېر ستونزې لري او له اړوندو ادارو او مؤسساتو غواړي چې د هغو ستونزو په هواري کې هم ورسره مرسته وکړي. د میلان یو بل اوسیدونکی بشیر احمد وایي
په کلی کې نور هم ډېر مشکلات لرو زمونږ لارې ډېرې بیکار دي د بارانونو د ورښت له وجې نه لارې ژوبلې شوې دي زمونږ مکتب او کلینیک هم له مشکلاتو سره مخ ده هغه مشکلات طرف شي نور داسې په کلی کې د ځوانانو ډېرې ستونزې لري سي هغوی ته باید یو داسې زمينه برابر شي چې هغوی کار وکړي روزګار وکړي او د ځان لپاره د آینده لپاره یو څه برابر کړي.
بل لور ته سیمه ییز چارواکي کلیوي خوا د یونیسف په واسطه د دې پروژو پلي کېدل یو ګټور کار بولي خو وايي اوس هم د پکتیا په مرکز ولسوالۍ کې د خلکو د څښاک د پاکو اوبو ستونزه ډېره ده. د پکتیا د کلو پراختیا ریاست یو تن مسؤول عبید الله احمدزی وویل
په پکتیا کې په لارې پرتو ولسوالۍ کې ورسره په مرکز کې د پاکو اوبو ته د رسیدګي لپاره خلک ډېر زیات کمک سره مخ دي. موږ تل بار بار غوښتنه له یونیسف سره ورته نورو مؤسساتو سره دولتي اداراتو سره موږ غوښتنه ده د دې لپاره چې خلک له مختلفو امراضو او آفتونو څخه وژغورل شي او خلک په خپل کور کې او زده کوونکي په مکتب کې په کلینیکونو کې خلک پاکو اوبو ته لاسرسی ولري. ورته پروژې نورې هم په پکتیا ولایت کې تطبیق
د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي په نوي پیل شوي ښوونیز کال کې یو شمېر مؤسسو ادارو ورسره د څښاک د پاکو اوبو د 15 نورو پروژو د پلي کېدو ژمنه کړې چې د هغو پروژو په پلي کېدو سره به په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره د اوبو ستونزه تر ډیره راکمه شي.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کوا پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی پا یو بجا تانده حلی پا دونی مو بجو روختیا او درملنا پا دریو بجو د مشال مرکا پا سلونی مو بجو هارون باچا هنری گلی پا پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. ننګرهار ته له پاکستان څخه ستانه شوي کډوال د طالبانو له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي. دوی وایي چې له راستنېدو سره سم ورسره په تورخم کې یو اندازه مرسته شوي، خو تر هغې وروسته ورسره نه حکومت او نه هم نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې کړې دي. بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې راستنو شوو کډوالو ته د کاري فرصتونو تر څنګ د استوګنې لپاره پلاټونه وویشي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
ننګرهار ته له پاکستان څخه یو شمېر راستان شوي کډوال وای هیواد ته له راستنېدو وروسته څه ډول چې لازمه وه هغه شان مرستې ورسره نه دي شوي چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي چې د راستنېدو پر مهال ورسره په تورخم کې یو اندازه مرسته شوې وه، خو له هغې وروسته ورسره نه حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرستې کړي. دوی له حکومت نه غواړي چې د استوګنې لپاره ورته نمرې یا پلاټونه ورکړي. د اسمت الله په نوم یو تن چې کورنۍ له پاکستانه ننګرهار ته ستنه شوي او اوس په جلال آباد ښار کې د کرایه په کور کې اوسیږي وایي د شاه محمود په نوم یو بل تن چې له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه ننګرهار ته ستون شوی له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس اکرام الدین مبتون وایي په تیر یو کال کې په سلګونو راستنو شوو کډوالو ته د کاري فرصتونو تر څنګ د استوګنې لپاره نمرې یا پلاټونه ویشلي او په پلان کې لري چې پاتې هغو ته هم د استوګنې لپاره نمرې وویشي.
نمرو د ورکړې خبره دا ده چې موږ درې ښارګوټي لرو: شیخ مصری، چمتلا او خانقاه. خانقاه 80% کار یې تقریبا بشپړ شوی دی نقشې په حساب. دا نور باندې به هم کار کېږي. موږ وزارت سره بیا بیا خبره شریکه کړې ده. په غصب شوی دی ډېر په دې ښارګوټو کې. هغه به تصفیه کېږي، تصفیه هم روانه ده انشاءالله، او نمرې به خامخا ورکول کېږي. دوی د انشاءالله د امارت اسلامي هغه اعلان او طرحې ته منتظر اوسي.
د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې له پاکستانه ننګرهار ته تر 3000 پورې کورنۍ راستنې شوي چې ځینو هغو ته یې د حرفوي زده کړو تر څنګ د استوګنې لپاره نمرې ورکړل شوي، خو راستانه شوي کډوال بیا د سرپناه له نشوالي او د بیروزګارۍ له امله له اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
تاسو مشال لري ته وګورئ. په خیبر قبایلی د لکی د مایند یا قانون د مالکانو اتحادیه وایي چې قانوني لوازمات یې پوره کړي خو انتظامیه ورته د سوداګری د باروتو د استعمال اجازه نه ورکوي. د نوموړي په وینا په خیبر کې د سکرو د رایستلو لپاره خوښه یو سل اویا ټیکی منظوري شوي خو لا تر اوسه پرې کار نه دی شروع شوی ځکه چې انتظامیه د کمرشل باروتو د استعمال اجازه نه ورکوي. بلخوا د باړې او تیرا مرستیال کمشنر شهابالدین خان وایي چې په تیرا کې د سکرو په قانونو د کار لپاره نوې طریقه کار جوړ شوی او د امنیتي ادارو د اجازې نه وروسته په قانونو کې د کار لړۍ روانه شوې ده. په دې اړه تفصیل فرحات شینواری نور.
د خیبر ضلع ماین ضیا قانون اتحادی مشر ارشد علی پردی د مارچ په درویشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیرا کې د سکرو یا کولې راوستلو لپاره قانوني عمل سرته رسولی خو تر اوسه د کمرشل یا سوداګریزو بارودو استعمال اجازه نه ده ورکړل شوې.
EL04 چې کوم د اکسپلوسیو لایسنس ته د لپاره چې کومه ایسوپی جوړه شوې په دې ایسوپی باندې موږ تقریبا ټول خپل لوازمات پوره کړی دي. هغه ایسوفی فالو کړی د هغه باوجود ایڈمنسٹریشن نه دی دی لپاره سیریس چې دا موږ له ایشو کی او موږ د دې په ذریعہ باندې خپل کارونه شروع کړو. په خیبر کې به تقریبا 170 پورې لیزونه ګراند شوي وي چې څومره لیزونه شوي په هغوی باندې کار نه دی شروع شوی ځکه چې په پروفیشنل طریقه چې ته کار شروع کړې نو د مشینري سره سره به تاسو لا د ایکسپلوسیو ضرورت هم پیهیږي. حکومت په دې کې ډېر د سست روی نه کار اخلي حالانکه په قانون کې د ډی سي ساده پاور ده چې دا هر یو لیس هولډر له ایشو کی.
په تیرا کې د سکرو د یو ماین مالک اصغر خان اپریدی وایي که هلته دا کاروبار پیل شي نو په زرګونه خلک به ورسره په روزګار شي.
په زرګونو مزدوران دي دا غوي چې کنده کبدې علاقې کې دا کار چالو شو او ته به روزګار میراو شي د کندورندو او دا غوي به په کې چې کم دی ورته دا غوي چوله به بل شي او بل به د علاقې کې استحکام راشي خوشحالي به راشي بدامنی به ختم شي په کې مونږ ته زر تر زر دا شی راکی دا لایسنس راکی او مونږ په کار چالو کو.
د باډي او تیرام رستيال کمشنر شهابالدین خان د مارچ په دروښتمه مشال ریډیو ته په یو لیکلي را لګلي پیغام کې ویلي چې په تیرا کې د سکرو په قانونو کار شروع کولو لپاره اوس نوی SOPs یا طریقې کار جوړ شوی او دا غیلاندې مو د دغه کاروبار کوونکو په اسنادو تر ډیره حد پورې کار کړای خو یوازې ځنی امنیتی ادارو نه تاییدول پاتې دي چې غوی وګوري نو بیا به د کار کولو اجازه ورکړو. تیرا د پیښور نه پخو 60 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو او مدنیاتو ډکه سیمه ده چې اوس په دې ورستو کې ورته د ځان له سب ډیویژن درجه هم ورکړل شوی. تیرا کې په 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سرته رسیدلي او هلته میشت امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې د حکومت عملداری او امن یې پکې بحال کړی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د مخام لشپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ 22 کیلو هرتز خبريږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو، د مارچ په 23مه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شلوري د لوبلړ په لومړۍ سیالۍ کې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړه. لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوه. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې.
کنڈیشن ہمارا سے بالنگ کو اور بابا کنڈیشن کو مطابق د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هړخیزه توګه ښه وځلید او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالۍ چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپوهونکي یې هم منډې تر شلو وانړولې. د توپوهنې د پاڼې تر پای ته رسیدو پاکستان 9 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 2 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره مخکښ توپوهونکی عماد وسیم هغه 13 منډې جوړې کړې وې او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طاهر هم خپله لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لورې وسوځېد. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد. هغه چې د دې سیالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله، په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی ساحل هم 2-2، خو عظمت عمرزی، نوین الحق او راشد خان بیا یوه ویکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپوهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدران تر 9، رحمان الله ګربز تر 14، کریم جنت تر 10 منډو جوړولو بعد وسوځېدل او ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډو جوړولو خپل ویکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاڼې وغځول او بالاخره د لوبې د 13 اور په 15 توپ یې ویلوړې شپږیزې سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپوهنه کې 8 او نجیب الله زدران بیا 19 نسوځېدلې منډې وکړې. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډلمشر راشد خان وویل چې بالاخره وتواندل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه، دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویمه سیالي د روانې مارچ میاشتې په 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شل اورونو لوب لړۍ لوبوي.
مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلورنی مو بجو هارون باچا هنری غړی په پینزو بجو
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو ستاسو روجی د ځانګړي لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغلی. نن به واورئ روجا او تراویل یو بل سره څنګه تړلې دي. تاسو به خبر شئ چې د تراویل مونږ له جمعې سره کول په کار وی او کنه، د جمعې سره کول په کار وی او کنه، یوازې هم کېدای شي. په دې اړه مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د روژې مبارکه میاش د الله عز وجل په لور باندې د صحیح رجوع کولو او د گناهونو د توبې کولو خ زمينه انسان ته مساعده کوي، د خیر او د جنت دروازې پکې خلاصي کی، د شر او د جهنم دروازې پکې تړل کیږي. نو په کار ده دا چې د زینو هغه کارون هم منګزان وساتو چې هغه زمون پټولنه کېشته دي، خو هغه عادتونه ښه عادتونه او مثبت عادتونه نه دي. اول دا ده بعض خلک د ماخستن ډوډۍ خوري یا د تراو نه بعد راشي ډوډۍ خوري او بیا پیشنامه نه کوي. نو دا خبره خبره نه ده. پیشنامه کول دا یو مبارک عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحر فان فی السحور برکته. پیشنامه کوي ځکه چې دا د برکت نه ډک عمل دی. دویمه خبره دا ده چې بعضی خلک چې پیشنامه کوي هم نو هغوی 2 بجې پاڅیږي، 1 بجه پاڅیږي، 1:30 بجه پاڅیږي، ډوډۍ وخوري، چای وڅکي او د هغې نه بعد بیا اوده شي. دا هم غلطه خبره ده. ولې؟ ځکه اول خو یو کار منکې دا دی چې ډوډۍ وخورو فوراً پسې شین چای څکو. دا د شین چای څکل فوراً دا هغه کوم فولادي طاقت چې په ډوډۍ کې دی هغه د منځه وړي. دا یو نقصان. دویم بیا چې ورپسې اوده شو په معدې باندې بوج راځي او دغه بوج په وجه باندې د معدې تیزابیت او نور تکالیف پیدا کیږي. دا خبرم صحیح نه ده. بل د خولې خوند همیشه خرابي. قانون داري چې اوسړې ډوډۍ وخوري باید اوسو قدم والی او وګرځيږي. نو غوره خبره امدا ده چې یو سړی پیشنمې ناوخته وکړي، په داسې انداز باندې چې کله د چایو ډوډۍ او د اوبو نه فارغ شي، پنځه دقیقې بعد لس دقیقې بعد مثلا اذان وشي او د امساک او د روژه نیولو ټایم شروع شي، دا د ټولو نه غوره ټایم دی. او یا که مثلا د هغې نه یو څو دقیقې مخکې نو یو څو رکاته تهجد منځو کې، ځکه د خوبه را پاسېدلې دا یو ښه موخه ده چې انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکوي. بله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په خیر باندې تر هغه وخته پورې چې دوی په روژه ماتي کې بیړه کوي او په پیشنمي کې تاخیر کوي. نو تاخیر او وروستوالی د پیشنمي چې د سحر اذان ته ورسي سړی او د هغې نه یو څو دقیقې مخکې انسان د خوراک سکاک نه فارغ شي، دا د برکت او د خیر نه ډک عمل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره موافق دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نور کده.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی.
غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.